السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي دوشنبه ده د تلیا میزان 19 د اکتوبر میاشتې 19 د طالبانو د حکومت چارواکي وی امریکا د افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده بلخ امریکا وی له طالبانو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه هم بحث کړی دی نن د اکتوبر 19 د ماشوم نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده
مختص ټولو ته معلومه ده چې نجونې له خپل هغه مهم حق څخه او هغه لومړني حق څخه چې راځي ذکر دي هغه څخه محرومې دي
د افغانستان په روغتونونو کې د ناروغانو حال هم مخلوچي د درملو لکموالی شکایت لري له سیاسي کړکیچ سره سره پرون پیراخ کې تر وخت مخکې پارلماني چاکنې وسوې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلټه کې او د ورکو عزیزانو د پلټنې پروګرام یونیسف د افغانستان د روغتیايي سیستم د زوال خبرداری بیا ورکړ کامیر هوایی شرکت وایي چې د پاکستان د پریکړې له مخې اسلام آباد ته له افغانستانه د دوی الوتنې ځنډول سوي په یمن کې د پرونی موټر بم چاودنې په نتیجه کې د وژل سوو کسانو شمیر شپږو ته زیات سوی د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف یو وار بیا خبرداری ورکړ چې د افغانستان روغتیايي سیستم د زوال په حال کې دی د یونیسف مرستیال اجرایه مشر عمر عبدی په یو ټلویزیونی مرکه کې چې تازه له الجزیره خبره سوی ویلي د افغانستان روغتیايي سکتور دومره ناوړی دی چې د دغه سکتور سقوط څو اونۍ نه بلکې څو ورځې وخت نیسي او یو بشري بحران به رامنځته کړي عبدی چې د کابل له سفره تازه ستون سوی دا مرکه یې کړې ده هغه زیاته کړې چې د ژمي را رسېدو او د روغتیايي وسایلو او تجهیزاتو کمښت د افغانستان روغتیايي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي او تر څنګ یې خوارځواکي هم د 1,000,000 افغان ماشومانو ژوند ګواښي کله چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر افغانستان ولکه ټینګه کړه ورسره جوخت ګڼو مرستندویو ټولونو خپل فعالیتونه محدود کړل کامیر هوایی شرکت وایي د پاکستان د پریکړې پر اساس اوس وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوی الوتنې ځنډول سوي دي د کامیر هوایی شرکت د سوداګرۍ مسؤول سلیمان عمر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
از دو روز به طرف دولت پاکستان
له دو روز راهیسته د پاکستان دولت اطلاع ورکړي چې الوتنې تر بل امر باندې دي او هوایی شرکتونه نشي کولای د افغانستان او پاکستان ترمنځ الوتنې وکړي په تمه یو چې دا محدودیت لري شي
پاکستان تر اوسه رسمن له افغانستان سره د کامیر هوایی شرکت د الوتنو د ځنډولو په تړاو څه نه دی ویلي د دغه محدودیت تر لګیدو وړاندې کامیر شرکت د اونۍ درې پروازونه پاکستان ته کول بل خو ځینو خبریالانو لیکلي د کامیر هوایی شرکت د الوتنو له ځنډولو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پاکستان نړیوال هوایی شرکت یا PIA د ټکټونو بیه څو برابره زیاته سوې ده لزګونو فعالانو په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو کمپاین پایل کړ دغه کمپاین اکثر ګډونوال د قلم لار ټولنې لخوا تنظیم سوي دي د قلم لار مسؤول متیولا ویسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ له کندهار څخه کمپاین پایل سو چې قومي مشران خلک سپینجری د شعار په ډول خپل ژغ پورته کوي چې نور باید د نجونو لپاره ښوونځي پرانیستل سي او پونتونونه پرانیستل سي نور د نجونو سرنوشت به معلوم سي تعلیم زده کړه چې پر نر او ښځه فرض ده او دا د نجونو انساني بشري اساسي حق دی نو نور باید ورکول سي
په خواله رسنیو کې لټول افغانستان او نړۍ لزګونه فعالان په دې کمپاین کې حضور لري خو ویساو ویل چې په حضوري توګه به له کندهار وروسته نور ولایتونو ته هم د کمپاین وغځول سي طالبان ژمنه کړې چې لږ پژون ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې لپاره پر یوه تګلاره کار کوي د افغانستان بانک وایي د مخکنی ادارې د ځینو چارواکو اړوند یوه اندازه پیسې او سره زر مالیې وزارت ته تحویل سوي دي دغه بانک تیر ماښام پر خپل فیسبوک پاڼه یو خبر او عکسونه خپره کړي چې دا پیسې د پنجشیر خوست کابل او لوګر ولایتونو له مخکنیو چارواکو ترلاسه سوي دغه بانک د هیچا نوم نه دی اخیستی خو ویلي دي چې ترلاسه سویو پیسو کې څه باندې 15 میلیونه ډالر څه باندې 6.8 میلیونه افغانۍ شاوخوا 1,500 یورو څه باندې 1,500 هندۍ روپۍ او 300 درهمه شامل دي په اعلامیه کې همدغه ورځ راغلي چې له دغو پیسو سره په خوا کې یوه اندازه سره زر هم ترلاسه سوي چې دمګړۍ د افغانستان بانک په خزانه کې ساتل کیږي بانک نه دی ویلي چې دا پیسې څه وخت او څه ډول ترلاسه کړي دي د یمن په اډن کې د پرونی موټر بم چاودنې د وژل شو کسانو شمیر شپږو ته لوړ شوی دی. په پیښه کې د ټپیانو شمیر وښول شوی دی. د یمن دولتي خبری اجنس لیکلی چې دا د والی احمد لملس د وژنې یو تروریستي حادثه و. لملس په اډن کې د جنوب د انتقالي شورا سرمن شدی. دغه شورا د سعودي عربستان لملاتړه د برخمن مرکزی حکومت سیاله ګڼل کیږي. دوړه لوري حادثه کوي د یمن پر جنوب او اډن شار والکا ټینګ کړی. حکومت او د جنوب انتقالي شورا چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف متحدان ګڼل کیږي که څه هم اړیکې زیات وخت رنګلی وي، خو د ایران لملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی، وایي په روغتون کې درملنې ته اړتیا لري. د په هغه ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره سوه، ویلي صحي وضعیت یې په خرابېدو دی. د ګرجستان پخوانی ولسمشر ساکاشویلی د اکتوبر پر لومړۍ نیټه تر نیول کېدو وروسته د نه خوړو اعتصاب پیل کړ. د تر اته کلن غیابت وروسته د محلي چاکونو په درشل کې ګرجستان ته ستون سو. دی چې په 2013 کال کې په غیاب کې محکوم سوی و، په وروستیو کلونو کې په اوکراین کې ژوند کاوه. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون وایي د خپل هیواد له چارواکو غواړي چې د خپلو وګړو د ژوند شرایطو د ښه کولو اقدام وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د په شمالي کوریا کې اقتصادي وضعیت ناوړه بللی دی. دولتي خبری اژانس لیکلي کیم جونګ اون دا څرګندونې پرون د کوریا د کارګرانو ګوند د تاسیس د شپږ اویاویمې کلیزې په مناسبت وکړې. د شمالي کوریا اقتصاد په تیرو څو کلونو کې د دغه هیواد د اټومي او وسلو د پروګرام له کبله د لویدیځ د بندیزونو په نتیجه کې سخت ځپل شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده. دا خبره اسوسییټډ پریس خبری اژانس د طالبانو او امریکایانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې تیر شپه ناوخته راپور کړی. د طالبانو په حواله دا هم راغلی چې امریکا په عین حال کې له دې ډډه کړې چې د دوی نوی حکومت په رسمیت وپیژني. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د طالبانو تر بیا واکمنی دور وروسته لومړی وارو چې طالب چارواکي له امریکایانو سره په دوحه کې خبرو ته کېناستل. دا وار خبرو کې چې تر یک شنبه ناوخته روانې وي، د اسوسییټډ پریس د یو راپور په اساس امریکایي چارواکو له طالبانو سره ژمنه کړې چې له افغانستان سره به بشري مرستې کوي. په راپور کې راغلي چې امریکا په عین حال کې له دې ډډه کړې چې د طالبانو نوی رژیم په رسمیت وپیژني. د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي او ویان سویل شاهین په حواله اسوسییټډ پریس لیکلي چې خبرې ډېرې ښې مخته ولاړې. د طالب ویان په حواله زیاته شوې چې امریکا وروسته له هغه د بشري مرستو موافقه وکړه چې دا ډول مرستې دي د طالبانو رسمي پیژندنې سره نه تړل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی له کابل د قطر پلازمینې دوحې ته تللی او هلته لومړی له قطري او بیا امریکایي چارواکو سره خبرې کړې. تر دې مخکې راپورونو کې ویل شوي چې د دوحې د خبرو اصلي ټکی د امریکا له خوا د افغانستان نږدې 100 میلیارد ډالرو کنګل شوو پیسو بیرته خلاصون دی. د طالبانو د واکمنېدو په دوام د امریکا حکومت د افغانستان نږدې 100 میلیارد ډالر چې دغه هیواد سره وی کنګل کړي چې د طالبانو لاسرسی ورته بند کړي. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې په قطر کې د دواړو خواو ترمنځ په مهمو مسلو باندې بحث شوی.
مسائل ډیپلوماتیک و روابط خوب میان کشورها بین
ډیپلوماتیک مسائل له نورو هیوادونو لاغې ډلې امریکا سره د افغانستان کې اړیکې، د افغانستان د کنګل شوو پیسو خلاصون چې د افغانانو حق دی او همدارنګه اندېښنو او پوښتنو ته له ډیپلوماتیکو لارو د حل پیدا کول، دا ټول مهم مسایل دي. طالبانو واک ته رسیدو راهیسی هڅې پیل کړي چې د نړۍ له هیوادونو سره اړیکې وپالي، خو تر اوسه پورې هیڅ یو هیواد د دوی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. لویدیځو هیوادونو ویلي که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي، باید د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د مساوي ونډې په څېر مهم مسایل په پام کې ونیسي. که څه هم له طالب چارواکو سره د لیدنې لپاره ګڼ بهرني ډیپلوماتان په وروستیو اونیو کې کابل ته تللي، خو دا لومړی وار و چې له واکمنېدو وروسته د دې ډلې یو لوړ پوړی پلاوی بهر ولاړ لاړ او امریکایي چارواکو سره خبرې وکړې. له ترګري سره د مبارزې ترنګواله او دروختیم راستو دوام د کنګل شو پیسو د خلاصون ترڅنګ له مهمو مسلو چې د راپورونو په اساس د دوهې په دورزنی بحثونو کې طالبانو او امریکایانو پرې خبرې وکړې. د امریکا لخوا د افغانستان د 9,600,000,000 ډالرو کنګلول د دې لامل شول چې د طالبانو اداره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شي. ډیرو دولتي مامورینو له شاوخوا 2 میاشتو معاشونه نه دي اخیستي او خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو ویلي د امریکا لخوا د کنګل شوو پیسو خلاصون به ګڼې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
و موردل چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده. بلخو د امریکا متحد ایالاتونه وایي د امریکایي هیات او د طالبانو د استادو ترمنځ خبرې پر امنیتي مسایلو، د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او د افغانستان په اړه پر نورو کلیدي مسایلو راڅرخېدي. دوړو لوریو د شنبه او یکشنبه په ورځو د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې سره وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون نوښته په یو بیانیه کې وویل چې د امریکا د هیات خبري له افغانستان د امریکا او نورو هیوادونو د وګړو او د هغوی د افغان شریکانو د خوندې وټلو پر موضوع متمرکز وي. د دې په خبره په دغه باسونه کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول په ټولو برخو کې د نجونو او شوزو د با مفهومه مشارکت موضوع هم شامل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه دواړو لوریو له افغانانو سره په مستقیم ډول د امریکا د بشری مرستو د رسولو په باب هم خبرې وکړي. د زیاته کړه د خبرې په څرګنده او مسلکي ډول مخته ولاړې او د امریکا هیات ټینګار وکړ چې د طالبانو په باب د دوی د وینا لمخې نه بلکې د دوی د کړنو لمخې قضاوت کیږي. له افغانستان د امریکا د ټولو ځواکونو له وتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته دا د امریکا او طالبانو ترمنځ لومړی مستقیمی خبرې وي. امریکایي چارواکو ویلي چې دا خبرې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو معنا نه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان تر دغو خبرو مخکې طالبانو ویلي و چې واشنگتن په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د بشري مرستو په باب موافقه کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي سوهیل شاهین اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي و د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ډاډ ورکړی چې دغه ډله اجازه نه ورکوي افراطي ډلې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملې لپاره کار واخلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ځینې ناروغ لرونکي په دولتي روغتونونو کې د درملو او نورو امکاناتو له نشتوالي شکایت لري. دوی له حکومت غواړي چې دولتي روغتونونو ته پام زیات کړي. جزئیات په یو راپور کې.
د افغانستان په روغتیایي سکتور کې د اوسنیو ستونزو له امله د نړیوالو ادارو د اندېښنو په دوام یو شمیر ناروغ لرونکي هم په دولتي روغتونونو کې د نه امکاناتو له کمی غږیږي. شیرین ګل چې موده وړاندې یو دولتي روغتون ته خپل مسایل د درملنې لپاره راوستی و، ازادي راډیو ته وویل په دولتي روغتون کې د امکاناتو د نشتوالي او د ډاکټرانو د نه پاملرنې له امله یې لمسې ومړ.
د شفاخانې د ډاکټرانو بې تفاوتي، بې امکاناتي، نه پاملرنې له امله زما مسای مړ شو. توجه او بازخواست نشته. د حکومت نه وختنه کوم چې دولتي شفاخانې ته پام وکړي.
و مو غوښتل چې د اندرا ګاندي روغتون له مسؤلانو سره د شیرین ګل د مړ شوي لمسې په اړه وغږیږو، خو بریالي نه شو. کابل میشته مسعود هم وایي د خپل پلار د درملنې لپاره څو دولتي روغتونونو ته تللی، خو ټول روغتونونه له یو ډول برخلیک سره مخ وو، بې درملو او بې امکاناتو.
پدر ما اوردیم بخاطر ما خپل پلار چې ناروغ وو څو دولتي روغتونونو ته یوړ، خو هیڅوک امکانات یې نه درلودل. هغه درمل چې ډاکټرانو راته لیکل باید له خصوصي درملتونونو می پیرلای وای.
دولتي میشه
دا ستونزې یوازې د ناروغانو دي، خو روغتیا پالان بیا له نورو غږیږي. نو دوی یو شمیرې چې په ولایتونو کې کار کوي وایي درې میاشتې کېږي چې خپل امتیازات یې نه دي اخیستي. د روزګان د تیرن کوټ روغتون رئیس امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل
چې د تن اسد سمبلیو ماش موږ نه دي اخیستي. سره موږ د حکومت څخه د امارت څخه دا توقع ده چې د دغو درو میاشتو ماش باید موږ سره تراکول شي، ولې موږ هم غریب خلک یو.
ښاغلی توخی یو ښه خبر هم لري او زیاتوي یوې نړیوالې مؤسسې سره هوکړه شوې چې ژر به روغتون ته د امکاناتو د برابرېدو په ګډون د روغتیا پالانو ماش هم ورکړل شي. په دولتي روغتونونو کې د امکاناتو له کمی داسې مال غږ پورته کیږي چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د بلاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د روغتیایي سیستم د پاشل کېدو د مخنیوي په خاطر د بیړنیو ګامونو اخیستو غږ کړی. د سویلی اسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز رئیس جورج لاریا اجی چې د کابل په اندرا گاندھی روغتون کې د ماشومان او ښځو وضعیت له نږدې لیدلی په یو ویډیویي پیغام کې ویلي د ټولو شریکانو غواړي چې یو بل ته لاس ورکړي او د افغانستان د روغتیایي سکتور د پاشل کېدو د مخنیوي په اړه ډاډمن شي. د ده له قوله که داسې ونه شي لویه به یبه پرېکړي او زیات ماشومان به مړه شي. تیره میاشت د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې ولیکل په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې 2000 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د عامي روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال عبدالباري عمر ازادي راډیو ته ومنله چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو له بندېدو وروسته روغتیایي سیستم له ستونزو سره مخ شوی. خدای ورسو یو حدسو هیلمن کړی دی
ملګرو ملتونو په دغه برخه کې د اکتوبر له پیل څخه بیا د اکتوبر تر پایه پورې د 15 میلیونو ډالرو ژمنه اعلان کړه او د افغانستان له خلکو سره وعده وکړه چې دا پیسې به دوی د یو ډی پی له لارې هغو انجوګانو ته ورکوي کوم چې د صحتمندي پروژه په سیمه په ولایاتو کې امپلیمنټ کوي. د راتلونکو درې نورو میاشتو لپاره هم د 15 میلیونو ډالرو ژمنه ملګرو ملتونو کړې ده.
د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو مرستیال له نړیوال بانک اروپایي ټولنې او نورو هیوادونو وغوښتل څو د افغانستان له روغتیایي سکتور سره مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان هم خپل وروستي راپور کې لیکلي چې د اګست له 1 افغانستان ته 168 روغتیایي او طبي مواد لیږلي دي. د سازمان نن په خپل تازه ټویټ کې لیکلي 2.5 میلیون وګړو ته به د اړتیا وړ مواد برابر کړي.
هغه افغانان چې هند ته د تداوی لپاره تللي وو او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په هند کې بند پاتې وو کابل ته ولېږدول شول. خو زیاتو کسانو ویلي دي چې د ټکټونو بیه دومره لوړه ده چې هر څوک یې د ورکړې وس نه لري. د موضوع تفصیل په یو راپور کې
په هند کې د افغانستان سفارت پر فیسبوک پاڼه په وی خبري شوی اعلامیه کې ویل شوی هغه افغانان چې د زده کړو، سیاحت او درملنې لپاره هند ته تللي وو او په افغانستان کې لورستیو تحولاتو سره هلته بند پاتې شول، لومړی ډلې د جمعې په ورځ د ایران ماهان هوایي شرکت په مرسته افغانستان ته ولېږدول شول. یو شمیر دغه افغانان چې تازه افغانستان ته ستنه شوي وایي د ډیرو سختیو له ګاللو او پور اخیستو وروسته وتوانېدل چې ټکټ وپیري او خپل وطن ته ستانه شي. سهراب چې تازه له هند افغانستان ته ستون شوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هلته شته مسافر په سختۍ ژوند تیروي او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
$850 پورې خیلی زیاده، هیچ کس توانې پرداخت
$850 ډېر زیاتې پیسې دي او خلک د ورکولو توان نه لري. ډېر خلکو همدا پیسې پور کړي، هغه ملت چې دولت ونه لري نو په هیڅ ځای کې ارزښت نه لري،
هیڅ ځای دنیا ارزښت نه لري.
بل لور ته یو شمیر هغه افغانان چې لا هم په هند کې بند پاتې دي شکایت کوي چې افغانستان ته د ستنېدو پیسې نه لري. سمیع الله او مشتاق احمد له همدې ډلې دوه کسان دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
سره د فامیل هند ته راغلو مو تداوی لپاره اوس دلته زمونږ د بند پاتې شو. افغانستان کې چې تحولات راغی نو تقریبا 3 میاشتو شو ټول پیسې زمونږ دلته مصرف شوي. اوس د واپسی لپاره موږ هیڅ خپل فامیل سره پیسې نه لرو نو دې لپاره دولت امارت اسلامي یو دغه کې تصمیم ونیسي نو موږ به دا غونډه ډیر منندویو ځکه چې ډیر فامیل داسې دي چې د برګشت لپاره هیڅ پیسې نه لري او ډیر مجبور دي خلک.
د حدود 3-4 نفر عسکر کې
څلور عسکر چې هند ته د درملنې لپاره راغلي وو ویل یې د بیرته ستنېدو پیسې را سره نشته او زموږ پاسپورټونه هم د کور له څښتن سره ګرو پاتې دي. هیله کوو چې زموږ
مختلف په دې اړه د کابل د هوایي چلند ادارې د مسؤلانو نظر هم را واخلو خو بریالي نه شو. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی وایي د الوتکو د الوتنې د عادي کېدو لړۍ روانه ده او خلک کولی شي چې له بهر څخه افغانستان ته راستانه شي. خو نوموړي د هغو افغانانو په اړه څه ونه ویل کوم چې د مالي ستونزو له امله په هند کې بند پاتې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د اکتوبر 11 نیټه د ماشوم نجونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 3 کلنۍ ماشوم ګڼل کیږي. په افغاني ټولنه کې د نر او ښځې، هلک او نجلۍ ترمنځ توپیري چلند زیات سوی دی. زموږ همکار په پنی ټولنې کې لنجونو سره د توپیری چلند په اړه د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې لمشري نعیمی غنی سره په دې اړه مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړي چې نن سبا په افغانستان کې ماشوم نجونې له کومو ستونزو سره مخامخ دي.
نن سبا چې په افغانستان کې کوم حالات روان دي نو موږ تاسو ټولو ته معلومه ده چې نجونې له خپل هغه مهم حق څخه او هغه لومړني حق څخه چې هغه زده کړې د هغې څخه محرومې دي. د هغې تر څنګ نور داسې ستونزې هم شته چې په کورنیو کې البته نجونو ته راولاړېږي چې د هغوی سره توپیري چلند کېږي او هغوی دوهم لاس ګڼل کېږي، زوی ته د دوی ډېر ارزښت ورکول کېږي او دا هغه ستونزې دي چې فکر کوم ټولې دوامداره هڅو ته دوامداره کار ته ضرورت لري تر څو چې د نجونو وضعیت په افغانستان کې او په وروسته پاتې ټولنه کې په ټوله کې ښه شي.
اغلی غنی، څه ډول هڅو ته کېدای شي لږ جزئیات ورکړي؟
په دې برخه کې ډېر منظم کار ته اړتیا شته او باید ډېر منظم او جدي کار وشي. کورونا اول په دې باندې ډاډه کړی شي چې هلک او نجلۍ توپیر نه لري او هماغسې اولاد دی، او دا هغه وخت کې کېدلی شي چې نجونې هم د هلکانو په څیر په خپل ژوند کې په خپل پښو ودرېږي، په خپل ژوند ډاډه واوسیږي، ځکه کورنۍ فکر کوي چې دوی په دوی باندې یو بار دي، دغه نجونې یا ښځینه اولادونه یې. نو د هغې تر څنګ باید د مذهبي نظره او د ټولنیز نظره په دې برخه کې باید خلق ته تشریح کړی شي چې هلک او نجلۍ کوم توپیر نه لري او باید د هغوی سره مناسب چلند وشي.
تاسو د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشر یاست، تاسو په خپلو خپرونو کې یا په خپلو کتابونو کې چاپ کړي دغه موضوعات ته څومره پام کړی دی؟
بله، موږ خپله کړه چې ماشومان لپاره کتابونه چاپونو ډېر پام مو دې ته وي چې دغه موضوع ته د کورنیو پام واړو او یا هم خپل نجونو ته داسې روحیه ورکړو یا هم هلکانو ته داسې روحیه ورکړو چې یو بل سره ځانونه برابر وګڼي او د خپل حقونه چې دي یو له بل څخه ډېر او کم ونه ګڼي. زموږ په کیسو کې که دوه کرکتره وي نو باید هغه هلک او نجلۍ څخه استفاده وکړو. نو د برخه کې تر کومه بریده چې موږ کتابونه چاپو دي برخه کې مو ډېر پام کړی دی. همداسې زه خپله چې یو ښوونکی یم، کله چې په ښوونځي کې زه غواړم چې زده کوونکو ته تدریس وکړم نو په هره برخه کې چې دا موضوع راځي نو زه تاکیدن دوی ته وایم چې نجونې له هلکانو سره یو ډول حق لري. حتی کله چې دوی کورنۍ راځي زه هغوی ته دا سپارښتنه کوم چې تاسو توپیري چلند باید ونه کړئ، او که زه له داسې پیښې سره مخ شم نو د دوی کورنۍ را غواړم او ورسره دا موضوع شریکوم. خو ما وویل چې دلته منظم او ډیر کار ته اړتیا ده، او که د ټولنې هر وګړی یا ډیر وګړي دا خپل مسؤلیت وګڼي نو یو وخت به موږ کولای شو چې د نورو ټولنو غوندې موږ هم خپل نجونو ته هغه حق چې دوی لري هغه ورته ورسو. غواړم چې په افغانستان کې په ټولو هغه کسانو چې هم د اوس په واک کې دي او یا هم حکومتي چارواکي دي هغوی باندې غږ وکړم چې د افغان نجونو ښوونځي پرانستل شي او د هغوی تعلیم ته ځانګړې پاملرنه وشي.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي ټولنې مشره نعیمه غنی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې اوس به دا وګورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په تړاو د امریکا او پاکستان د اړیکو په ترنګلتیا لیکنه کړې. ګارډین پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې وین دی شیرمن سفر ته په اشاره لیکي چې هغه له شیرمن پاکستان ته په ښکاره ویلي چې د امریکا او پاکستان اړیکې ترنګلې شوې دي. شیرمن هند ته د خپل سفر په دوشل کې په ممبئی کې د یوې عامه غونډې څخه په ګټه اخیستنې په ډاګه کړه چې امریکا د پاکستان سره د اړیکو پاللو ته لیوالتیا نه لري. د زیاته کړې چې پاکستان ته یې وروستی سفر د یوې مشخصې موضوع او هغه هم د افغانستان او طالبانو په اړه د خبرو په مقصد وو. ګارډین د شیرمن له قول لیکي چې موږ دې ته چمتو نه یو چې له پاکستان سره پراخې او ژورې اړیکې ولرو. پاکستان ته د شیرمن په سفر کې پلان شوی و چې هغه به له لومړي وزیر عمران خان سره هم وګوري، خو دا کتنه نه ده ترسره شوې. ورسپانه د یو لوړپوړي پاکستاني چارواکي له خولې وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او یو کړکېچ ته د داخلېدو په حال کې دي. د چارواکي همداراز زیاته کړې چې عمران خان دې ته هم په غوسه دی چې ولې تر اوسه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له لوري تلیفوني اړیکه نه ده ترلاسه کړې. په همدې حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری بیا ویلي چې په پاکستان کې د دغه هیواد د چارواکو او شیرمن ترمنځ خبرې ښې وې. ګارډین وړاندې لیکي چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دوګونی نقش په لوبولو تورن دی. ورسپاڼه زیاتوي چې دغه هیواد له یوې خوا ځان د امریکایي پوځیانو متحد باله او له بل لوري یې په افغانستان کې د طالبانو د جګړې ملاتړ کاوه. میل آن لاین انګلستاني ورسپاڼې په افغانستان کې د داعش په وسیله د طالبانو د تضعیف کولو په اړه یوه لیکنه خپره کړې. په دغه مطلب کې چې ورسپاڼې د فرانس پریس خبري اژانس له قوله خپور کړی، راغلی په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په خاطر هڅه کوي، خو د داعش ډلې خونړیو حملو دوی له ننګونو سره مخ کړي دي. مطلب کې په کندوز ولایت کې د جمعې ورځې ځانمرګي حملې ته هم اشاره شوې چې پکې نږدې 500 تنه ووژل شول او مسؤلیت داعش ډلې منلی. په لیکنه کې ویل شوي چې داعش ډلې له افغانستان څخه د بهرني پوځیانو په وتلو خپل فعالیت هم پراخ کړی. کاناډایي ګلوبل نیوز نشرې په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو له لوري پر وضع شویو محدودیتونو لیکنه کړې. لیکنه په دې جمله پیلېږي چې دلته د زرګونه ښځو غږ دی، خو طالبان نه غواړي نړیوالې واوري. په مطلب کې د عائشه په مستعار نوم د یوې شل کلنې افغانې نجلۍ خبرې راخیستل شوې چې وایي نړۍ موږ د طالبانو تر واک لاندې په یوه ناورین کې پرېښودو. ورسپاڼه زیاتوي چې عائشه د یوې ورزشکارې او ځوانې مېرمنې په توګه چې غواړي پوهنتون ته ولاړه شي د افغانستان واکمنان خپل دښمنان ګڼي. ورسپاڼه وړاندې له افغانستان نه د امریکایانو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې پر ښځو د طالبانو لخوا پر وضع شویو بندیزونو تمرکز کوي. مطلب کې د لیدا په نامه د یوې افغانې عکاسي له ویل شوي چې د طالبانو لویرې په کابل کې په یو امن ځای کې پټه شوې. هغې ویلي چې په دې دلیل چې له یوې نړیوالې رسنۍ سره یې کار کاوه، اوس د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخ ده.
او اوس هم د عراق په اړه، په عراق کې د یکشنبې په ورځ تر وخت مخکې پارلماني ټاکنې وسوې. که څه هم د خلکو د ګډون اندازه کمه شول سوې، خو ګڼو رایه ورکوونکو ویلي چې د شرایطو د بدلون په هیله یې خپله رایه کارولې ده. په دغو ټاکنو کې د درغلیو راپورونه هم ورکول سوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له صفي الله ستانکزي نه.
د فساد او ناسمې ادارې پر ضد تر میاشتو مظاهرو وروسته بالاخره پرون عراقیانو له وخت مخکې پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړ. تر ماښامه د رایه اچونې مرکزونه تړل شوي وو، خو د راپورونو له مخې د ګډونوالو شمېر لږ ښودل شوی. ګڼو فعالانو او مخالفینو دا ټاکنې بایکاټ کړې وې. ګڼو هغو چې رایه نه دي ورکړې په دې نظر دي چې د چارواکو لخوا د اصلاحاتو ژمنې یوازې خبرې دي، عملي بڼه نه خپلوي. هغو چې رایه ورکړې د شرایطو د بدلېدو په تمه دي. د عراق په شمال کې د موسل ښار اوسېدونکي عمر محمد اسوسییټډ پریس ته ویلي په دې هیله یې رایه ورکړه چې د ښار ورانی سیمې بیرته ورغول شي.
والله ان شاء الله هغه انتخابات جايه
که خدای کول دا ټاکنې به زموږ وضعیت را بدل کړي. لکه څنګه چې ګوري په دې ښار درې پر څلورمه برخه ویجاړه شوې ده. هیڅ روغتون یا ښوونځی نه دی پاتې. موږ په یو بدبختۍ کې یو. که خدای کول د ټاکنو پایلې بخیږي.
اقبال على الانتخابات
د عراق له ګوټ ګوټه د پارلمان د 329 څوکیو لپاره 3340 تنه کاندیدانو په عراق کې د ټولو ثبت شویو رایو ورکوونکو شمېر 15 میلیونه ښودل شوی، خو د پرونیو ټاکنو د ګډونوالو شمېره بیا لا نه ده کره. د راپورونو له مخې له دې چې ګڼو فعالانو او ځوانانو پرونۍ ټاکنې بایکاټ کړي، رایه ورکوونکو شمېر به خورا کم وي. له دې ټولو سره سره د ټاکنو د کمیسیون د معلوماتو له مخې تمه ده تر راتلونکو 2 ورځو یعنی 48 ساعتو پورې د ټاکنو پایلې راووزي. د ټاکنو په ورځ د کوم لوی امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د دې ټاکنو د ښه ترسراوي لپاره حکومت په ټول عراق کې څه باندې 2.5 لک امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي وو. تر ټاکنو مخکې شرایط بیا ښه نه وبلل شوي. په څو وروستیو میاشتو کې چاودنې، وژنې، د فعالانو تښتول او ځورول راپور شوي. د ګڼو دغو امنیتي پیښو پړه په هغو ډلو اچول شوي چې د ایران ملاتړو سره ده او په پارلمان کې هم څوکۍ لري. په دې ټاکنو باندې د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو لخوا څارنه کېدله. د اروپایي ټولنې د څارونکي ماموریت مشر ویولا وون کارمن ویلي تر ټاکنو مخکې زیاتې درغلۍ شوي او کاندیدان ګواښل شوي وو.
Most of the fraud is not done on election day.
ډیره درغلی د ټاکنو په ورځ نه دی شوی. ډیره درغلی تر ټاکنو مخکې شوی. کله چې کاندیدان ګواخل شوی او لکاندیدای تیر شوی، کله چې رای اچونکي په پیسو اخیستل شوی.
ډیر صدر اعظم مصطفی قادمی بیا ویلي حکومت د ټاکنو د خطر سراوي لپاره پوره چمتووالی درلود او لوسه زیاته هڅه وکړه چې ټاکنې سمې ترسره شي. قادمی پرون ډاډ ورکړ چې چاته د درغلیو اجازه نه ده ورکړې.
او د تاکید على انني نئيت بنفسي
زغوالم تنگار وکړم چې ما اوسما کابینه پټاکونو کې سیالي ونه کړه. ما دی وزنګړی اړخ کاندید ګون یا سیاسي بنسټ لملاتړ ډډه کړی. ما اجازه نه ورکړی چې زموږ حکومت د ټاکنیزي پروسې د قوانینو د سرغړونو په وړاندې نرم وي.
عراقیانو تر دوه کلونو سختو جنجالونو او مظاهرو وروسته په پرونیو ټاکنو کې ګډون وکړ. د 2019 کال له اکتوبر عراقیانو د همدې 2021 کال تر جولای پورې په پراخ لاریونو او پرلتونو کې ګډون وکړ. اکثر مظاهره په تاوتریخوالي واوښتې. مظاهره چانو د فساد، بیروزګاری، د ایران له خوا په سیاسي چارو کې د لاسوهنو او نور عواملو په خاطر سړکونو ته ووتل او له امنیتي ځواکونو او هغو ډلو سره لاس او ګریوان شول چې د ایران له ملاتړ برخمن دي. د سلګونه کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړل شوي. مظاهره چان او فعالان د دغو ټولو ناخوالو پړه د پخواني صدراعظم عادل عبدالمهدي په مشرۍ حکومت